مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. د روغتیا وزیر وایي که د کورونا ضد واکسین په تطبیق کې شفافیت نه وي.
تر ټولو نه جدي او قاطع ډسپلیني برخورد مربوطه مسؤلینو سره به وشي.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي د سولې بهیر په نسبت جګړه چټکه روانه ده. د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځینې اوسیدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي.
مرجوب له واوشتره ولسوالۍ تسلیم سول.
په بهرنی مسایلو کې ورچې د نړۍ شتمن هیوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي هڅه کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. پایل کې له سپیو لا ستانګ ځینې خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر روانې جګړې او راتلونکي هم بحث کیږي. د کورونی چارو وزارت وایي هغه کسان به ونیول شي چې د امنیتي پوستو د سقوط لپاره منځګړیتوب کوي. او په چین کې د ګازو د نل لیکې د چاودنې له امله دولس کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. پوره خبرونه. سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي سرمشري زده چې د ناټو په خپل منځي مسلو سربېره به د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې پکې ونیول شي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوي ځانګړي استازي ویلي د ټولو په همغږۍ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. ژان آرنولد دا خبرې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره نن په لیدنه کې کړي. د ملي مصالحې د عالي شورا په اعلامیه کې د آرنولد په حواله زیاته شوې چې د خبرو له لارې د روانې جګړې پای ته رسول د ملګرو ملتونو لخوا یوازینی کارنده لار بلل کیږي او باید ټولې خواوې له جګړو لاس واخلي او سولې ته له رسېدو ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په حواله هم لیکل شوي د ملي مصالحې عالي شورا له ملګرو ملتونو او نورو ټولو اړوندو ادارو سره د سولې د راتلو په خاطر هر ډول همکارۍ ته تیار ده. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ګواښ کړی چې که څوک د محلي مخورو په نوم طالبانو ته د امنیتي پوستو د تسلیمۍ منځګړیتوب وکړي و به نیول شي. د دغه وزارت ویاند تاریخ آریان دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. هغه ویلي د دغو کسانو د نیولو امر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته شوی او تر اوسه یې یو شمېر نیول شوي هم دي. آریان ویلي طالبانو ته د امنیتي پوستو د تسلیمۍ لپاره منځګړیتوب د ده په خبره له دښمن سره مستقیمه همکاري ده. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېر یوه اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې شپاړس ولسوالۍ د طالبانو لاسته لویدلی. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې بلکې په ځینو سیمو کې دوی لنډمهالۍ تکتیکي شاتګ کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کورونا درېیمه څپه لا پسې خطرناکه کیدای شي. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د کورونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. هغه د کورونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډېره اړینه وبلله.
د اضطراب د حالت نه نه وتلي متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي. خلکو نه غوښتنه دا دی چې د هغه وقایعو اهتماماتو په اړه پام وکړي، لاس پرېمینځل، ټولنیز واټن ساتل او ماسک
خغلی مجرو ویل د همدې یوې وروستۍ اونۍ ارقام ښیي چې د کورونا په مثبتو پیښو او د مړینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې. افغانستان کې دمګړی نږدې 9000 کسان په کورونا اخته دي او له ډلې نږدې 3500 کسان مړه شوي. په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی. دی وایي یاد روغتون د 70 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او 40% بشپړې شوې وې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکا هم ورته اقدام ته آماده وای نو موسکو به شکمن سایبر مجرمین ورتسلیم کړي وای. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر لیدنې مخکې په هغه مرکه کې کړي چې نن د روسیې په دولتي ټلویزیون خپره شوې. پوتین ویلي که موسکو او واشنگتن په دې تړاو موافقې ته رسېدلي وای نو موسکو د سایبر جرمونو شکمن عاملین امریکا ته سپارل په دې شرط چې امریکا هم ورته کار کړی وای. تمه ده پوتین او بایدن د جون په 14مه په جنیوا کې وګوري. د امریکا او روسیې اړیکې دا وروستي کلونه د روسیې د سایبري حملو په خاطر کړکېچنې شوي. سپینې ماڼۍ ویلي بایډن به له پوتین سره په لیدنه کې د دغو بریدونو موضوع راپورته کړي. د سایبري بریدونو مسله یو وار بیا تازه وروسته له هغه ډېره یاده شوه چې امریکایي چارواکو ویلي سایبري بریدګرو له روسیې د امریکا په ختیځه څنډه کې د ګازو د پایپ لاین چلوونکي سیستم هدف ګرځولی. سیستم یې ورتړلی او پیسې یې ترې غوښتي. د چین په یوه هستوګنه سیمه کې نن د ګازو د پایپ لاین چاودنې 12 تنه وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی له پیښې وروسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې 1.5 کسان په روغتون کې بستر شوي. لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي. او د جی وو ډلې یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو مشران نن د اقلیمي بدلون په اړه خبرې کوي. دا د بریتانیا په کورنوال کې د جی وو د رواني سرمشریزي وروسته ورځ ده. د جی وو ډلې غړو ژمنه کړې چې تر 2050 کال پورې د کاربن ګازونو خپراوی صفر ته راټیټوي، خو کاربوهان وایي تر هغې مودې به ډېره ناوخته شوې وي. له دې ډلې کاربوهانو یو هم ډیوید انتورو دی چې نن به د جی وو په سرمشریزه کې خبرې کوي. هغه مخکې ویلي د نړۍ مشران باید د انسانانو په لاس د چاپېریالي ناورین د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 چټي ولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.3 چټي وویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 چټي 2.2. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.3 چټي 1.2.
ازادي رادیو ته ورجې است د نیم ساعت خبری مجلې در خبری راپورونه برخې ته ورزو. روغتیا وزارت له څورزنی ځند وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر بیا پایل کړ. د روغتیا سرپرست وزیر خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل پر راپور کې
ورستر بلی په افغانستان کې د کورونا او بعد دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 100,000 دوزه واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د ښاغلي مجروح په خبره دا واکسین به 325,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرومتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو، تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد د مربوطه مسؤلینو سره به وشي. په اوله دوره کې 1,000,000 واکسین په ډیر شفاف، مؤثر او هدفمند ډول تطبیق شو.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 65,500 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی او د دې وړتیا شته چې په ورځني ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوی واکسین تطبیق شي. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، خوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیات اړیکه کې دي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکي په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاري کیږي. خو د چین لمرسته شوي واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپل ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین برابر کړي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمی ستونزه هم مخ په هواریدو بلل او ویل ژر به د کورونا لپاره په ځانګړي شوي روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوي. وحید مجروح ویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او آغا خان بنسټ لخوا برابر شوي دستګاوې ورسېدلې او ولایتونو ته یې لیږد هم پیل شوی، خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شوي روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوې فعال شوي او ستونزه یې تر یوه حده حل کړي. له دې ټولو سره سره د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه اوج کې ده او که د دوی سپارښتنو او د قرنطین په عمل کېدو کې ناغېړي وشي کړکېچن یا بحراني وضعیت به رامنځته شي چې مدیریت به یې د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. بلخوا تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وبا له امله په دغه هیواد کې 15 تنه مړه شوي او 1,590 نور پرې اخته شوي دي. په افغانستان کې د دې ویروس له خپرېدو تر ننه یوه شپه ورځ کې د مړو تر ټولو لوړ رسمي شمیر دی چې ثبتېږي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شویو ټولیز رسمي شمیر 1,945 او له دې ناروغۍ د مړه شویو شمیر 3,612 ته ورسېد.
بلخوا د پکتیا چارواکي له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې په پام کې وساتي.
د پکتیا چارواکی وایي چې د کورونا وبا دریمې څپې د نړۍ او افغانستان په کچه روغتیایي سکتور د ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی له خلکو غواړي د دې لپاره چې عادي مرضونه ورته زیان ونه رسوي اړینه ده چې د کورونا وبا څخه د ځان ساتنې په اړه د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي. د جمعې په ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ټولو خلکو ته باید دي چې د کورونا او بالې درېمې څپې څخه د ځان ساتنې په خاطر د خپلو مسؤلیتونو ادایانې ته پام وکړي.
د دې لپاره چې وګړي ښه صحت ولري او هغه عادي مرضونه دوی ته زیان ونه رسوي ډېر اړینه ده چې د کورونا په اړه باندې چې کوم د ډاکټرانو سپارښتنې دي هغوی ته توجه وکړي، ځکه اوس وخت کې زموږ د اکثرو روغتیایي مراکزو په شمول د عامې روغتیا ډیر تمرکز هغه د کرونا په دغه درېیمه څپه او خدای دې ونه کړي څلورمه څپه هم راینسي په دې باندې ده.
محمد حلیم فدایی زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو روغتیایي خدمتونو هر اړخیز ارزونه پیل شوې ده چې د دوه اونیو په موده کې به بشپړه شي. د پکتیا روغتیایي مسؤلین هم وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کرونا وبا واقعیت ډېر شوي او همې له کبله مړینه زیاته شوې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وویل
په دغه دوه میاشتو کې واقعیت هم زیات شوي دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده او په دې کې وخیم ناروغان هم زیات شوي دي. نو په همدغه وجه باندې دا یو درېیمه څپه ده چې شروع شوې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې واقعیت ډېر دي، په پکتیا کې هم زیات شوي دي.
د پکتیا چارواکي داسې مهال د کرونا وبا په اړه اندېښنه څرګندوي چې تېره ورځ د روغتیایي خدمتونو د پراختو په خاطر د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د سورکي ملنګ په کلي کې د جامع روغتیایي کلینیک د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. دا تبستریز روغتون 15 خولې لري او ټول ورباندې نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او وایي چې دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده او په روغتیایي برخه کې اړتیاوې ډېرې دي. د سیمې یو فعال سمیع الله احمد صاحب وایي په احمد ابا کې د دا ډول کلینیک جوړول ته ډېره اړتیا وه.
موږ د زړه له کومې ترنه مننه کوو، ولې په احمد ابا کې ډېر شدید ضرورت و دغسې کلینیکونو ایجاد او جوړونې ته، ځکه نفوس د احمد ابا ډېر زیات او سی سي کلینیک لپاره دلته ډېر ضرورت و. نو ښه شوه خوشبختانه نن د تعداد ډبره د تعمیر کېښودله شول، خدای دې وکړي چې پرسونل هم ورته زیات شي. د صحي خدماتو لپاره ضرورت ده، نو د صحي خدماتو پرسه کې باید کافي اندازه توجه وسي او لا ښه خدمات ترسره شي.
د پکتیا چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د ساک سیمې د جامع روغتیایي مرکز د جوړولو قرارداد هم لاسلیک شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به د بنسټ ډبره کېښودل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او دغه هیواد د سولې عالي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د سولې د بهیر پرتله جګړه چټکه روانه ده. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره له برابر سیو فرصت څخه استفاده وکړي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د سولې د عالي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی وای که چیرې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت سمه استفاده ونه شي په دغه هیواد کې به د نورو ډیرو کلونو لپاره هم جګړه دوام وکړي. خغلی خلیلی د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د یوې عادلانه سولې لپاره حکومت، طالبان، سیاسي ډلې او بیلابیل قومونه باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د خغلی خلیلی په وینا سیمه او نړۍ هم اوس د افغانستان د سولې د بهیر له کامیابیدو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې باید د وینې تویدنې مخه ونیول شي.
اوس مهال که کوچنی غفلت هم وسی بیا دراتونکو کلونو لپاره هم له وجدي جګړې سره لاس او گریوان یو. یو ښه فرصت را منځته شوی او نن ورځ له افغانانو سره په نړیواله او سیمه ییزه کچه د سولې غږ بدرګه کیږي او دا د دې هیواد د خلکو لپاره تر ټولو لوی چانس دی.
خغلی خلیلی زیاته کړه چې له دې وروسته به زور او انحصار غوښتنه نتیجه ورنکړي او طالبان باید سیاسي حل لارې او خبرو ته غاړه کېږدي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسې ډېر پرمختګ نه دی کړی او تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود وایي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی، خو په خبره یې طالبانو د سولې پر ځای جګړه غوره کړې ده.
سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه دی، همداراز د افغانستان د دولت د مهمو لومړیتوبونو څخه. د افغانستان دولت اساسي ګامونه د عادلانه او پایدار سولې په تړاو اوچت کړي دي. دا متاسفانه مخالفین یا طالبان دي چې د تاوتریخوالي نه په استفاده سره د سولې فرصتونه لاسته ورکوي.
خو طالبانو تل ویل چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي او د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي چې د سولې هڅې دوام لري. د نوموړي په خبره د جنگ پای او د خبرو پر مخ وړل غوره انتخاب دی او باید ورته ډیر پام وشي. د حکومت او طالبانو د سولې مرکچي پلاوی د محل په قطر کې دی او تیره اونۍ سره ولیدل. خو داسې انتقادونه مطرح دي چې د خبرو تر اوسه اوربند او د جګړې کمیدو په برخه کې اغېزمنې نه دي تمام شوي.
د ځینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي یا هم د جګړو له کبله له کورونو د باندې نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حاصلاتو د ټولولو فصل یې دی، خو د جګړو له کبله ترې هر څه پاتې دي.
وروسته له هغې چې امریکا د روان زیږدیز کال د سپتمبر تر یولسمې نیټې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ، تاوتریخوالی ډیر او جګړې تیزې سوې. د دغه هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په پرلهپسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید سوې. د سقوط شوي ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالیو د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراه د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکی سید احمد:
د پشترود ولسوالۍ د سکوت او د هغوی د مسلمان طالبان د لاس لوېدلو لوی لامل افغان امنیتي ځواکونو سره نه استخبارات مرسته وکړل، نه د دې په څنګ کې هوایي ځواک، ځمکني ځواک، ځمکني ملاتړ هم ونسو، هوایي ملاتړ هم ونسو. نو دوی مجبوره سول چې ولسوالۍ پرېږدي او د دې په څنګ کې مرجوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سول طالبانو ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغت الله صمیم یې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اشکمش ولسوالۍ کابو یوه میاشت نه په دې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلوده. د ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچني اختر نه په دې خواته شروع شوه، یعنې هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه موده کې د نه د تخار محلي حکومت او نه هم مرکزي حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بالاخره په نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط شو.
د ورزګان او فاریاب د سقوط شوي ولسوالیو ځینې اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد، د غور د شهرک او تولک، د ورزګان د ګیزاب او چنارتو، د غزني د جغتو او د ابیبان، د بادغیس د سنگ آتش او جوان، د تخار د چاهاب او شکمش، د بدخشان د ارغنج خوا، د دایکنډي د پاتو، د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د موندنې د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمه ییز رسمي مقام په رسمي ډول نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې دېرش ولسوالۍ دوی نیولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهالۍ تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت وین رحمالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه سي.
طالب یو ولسوالۍ ته هم سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي دپاره، د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي دپاره موږ موقتي شاتګ درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې منګ دوباره دغه د تصرف لپاره برنامه نه لرو. برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیری ولایتونو ته زموږ تازه دمي ځواکونه واستول شول، اکمالات هم وشول، ډیر لري وخت کې نه، نو انشاءالله چې هغه ټول کې به زموږ عملیات دوباره ترسره کیږي او وضعیت به بیرته مثبت تغییر.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چعاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چاڼیز عملیات روان دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مسل سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
شپږ بجې او یو ویشت دقیقې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. په کندهار کې نسو کډوالو او داخلي بې ځایه سو ښځو ته بېلابېلې حرفوي زده کړې ورکول سوي. په دغو شپږ میاشتنو حرفوي زده کړو کې خیاطي، سینګار، کروشنیل او د هندارو جوړول شامل دي. د ازادي راډیو خبریال پر دې مسالې راپور برابر کړی.
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سي او د کورنۍ د نفقې پیدا کولو جوګه سي. د کندهار د ښځو چارې ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګري، خیاطۍ، کورشنی او هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتنی لنډمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې سوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. دغه کورسونو دوه ګډونوالو شمسیا او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپل کورونو کې خپل کار پیل کړي. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بی بی روشانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د ښځو لیوالتیا هم زیاته سوې ده.
چې ټول د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوره ده. اوس په خپله باندې یوه دانه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېره خوښي خلک
پاینی وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روغتیا څخه وایي د حرفوي زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نورې به هم وروزل شي.
په دې وخت کې زموږ سره مرسیکو دفتر واده کړې ده او اصل زموږ هغه خونې چې مهاجرین راغلي دي، څنګه هم ولایتي بې ځایه سوي وي، ولسوالۍ بې ځایه سوي خویندې، نو هغو دپاره هم پلانونه ترلاسه کړي چې په دې نږدې وختو کښې اوسي. موږ به بیا هم د ښځو چارو ریاست په نوم حرفوي زده کړو مرکز دې پراختیا وکړلې چې تر اوسه په دوی نوملیکنه چې بیا درلودل او هغه خویندې چې دوی مهاجر سوي دي بې ځایه سوي وي په اوسه په دې کښې دوی ګډون وکړي. بیا هم تر اوسه پورې طرفه مشخص کړې نه ده، خو خیاطي به وي او رشقه به وي او څنګه هم دوی دا جوړول.
د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي رادیو نیم ساته ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ورستۍ مطلب راخلو. د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان برابر کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې سره یو موټی سي. دوی تمه شولې ده چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به هم د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین په برخه کې خپلې هڅې هماهنګوي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وروسته د دوی اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي. تفصیل له ملالۍ بشیر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له ډیموکراسیو یې وغوښتل چې د چین سیالۍ ته دې یو موټی سي. د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی اوو غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړ چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پروګرامو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همدارز یې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیې د جرمني اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناټو هیوادونو، امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامنځته شوی. جی او متحدانو تر کورونا وبا وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبرې وکړي. د پلان له مخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده، تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
البته د کوم رشتې نه فارغ یې او د دې تر څنګ کوم بله ژبه زده ده کنه؟
زده بی وی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملي ژبه نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې مته دنده تر سند را کړ شوی مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل دولتي دوایرو کې څو ځله مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېر انټرویوګانې تر شارټ لیسټه پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وي، هم نه ورکړي یا په زمینه مسایده نه وه، بس هغه د بل چا شوي.
یعنی ته په دې متعقن یې چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه دې نه درلوده، پیسې دې نه درلودې، ترلاسه نه که څنګه؟
بالکل دا نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي، تنازه نه یمه، او دا بدبختي ده، ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی ده چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده، ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه وي، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې هم کړي، لیسانس مې او د انګلیسي ژبه مې هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلاتې، څومره خسته کړی؟ البته
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستکیږي لکه انسان مثلا موجود چې په تلاش کې بایدی او هماره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خستکی نو یو حالت در سړی ویلی کار نه روزګار